د سهار پنځه بجې شوې ازادي رادیو ته اخر اغلاس نن جمعه د 14 هجری لمریز کال د کاپ یاهود میاشتې لريشته مده روژې د مبارک میاشتې 14 د 2015 کال د مارچ 14 ده. مخکې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو کابل کې د ایران سفیر وايي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیگ دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبې په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یو خبر پاڼه کې دغه کتنې په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. ایران په افغانستان کې د اوبو او انرژۍ په برخه کې د همکارۍ خبره داسې مهال کوي چې له مودو راهیسې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند اوبو پر ویش جنجال ده. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او 140 نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیایی خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړې په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرائیلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرائیلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرائیل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانی په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. راپورونه له مخې دا راپور د اسرائیلي چارواکو پر ضد قانوني تعقیب لپاره د نړیوالې محکمې لخوا کارول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په داسې حال کې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې په جنسي تاوتریخوالي تورنوي چې له دې وړاندې یو شمېر نورو سازمانونو هم اسرائیلي ځواکونه او اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سره محکمې غوښتل چې د زیګون له لارې د تابعیت د محدودیتونو د اپلی کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنځشنبې په ورځ د سترې محکمې ته لیږلې پکې غوښتل شوې چې د ماریلند ماساچوست او واشنګټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدود کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیګون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی. د زیګون په اړه د ترامپ فرمان هغو کسانو ته د امریکا د تابعیت ورکړه ردوي چې میندې او پلرونه یې په غیر قانوني لارو امریکا ته رسیدلي وي. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وروستي برید په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پوځ د تور لګولو وروسته د بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادعا یې کړې چې د دې برید په تنظیم کولو کې په افغانستان کې ډېره د ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. پاکستان ډېر ځلې په خپله خاوره کې د بریدونو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیسي. ولې
پاکستان خو لکلونو هم دغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوریو مسولیت یو گاونډي ته راځي کوي او افغانستان د دوی په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي.
با په پاکستان کې دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت د په امنیت کې پاتې راغلی دی.
داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خوا دا خبره د ورانی وخوا ته وړي.
په یو راپور کې به واورئ چې په خوست کې د لویو او وړو خیاطیو مسؤلین وایو کاروبار یې ښه شوی دی.
تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سږکال موږ کار ډېر ښه روان دی.
په دې شپه ورځو کې چې په افغانستان کې بزګران په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي دي، کومې سپارښتنې باید په پام کې ونیسي؟
ځینې بزګر کابل کې بازار کې ګوري چې تیار بزګري پیدا شوي، راځي چې وای خپل اوزري وکړو، حالانکه چې دغه مناسب نه دی. دغه بزګري چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکارول شي.
په دې اړه مو د کرنې د چارو له یو متخصص سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې باید د سوریې له وروستي حال خبر شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ورستي بریټ په تړاو پر افغانستان پاکستان په پوز د تور لګولو ورسته د هواد بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او وایي کړی چې د دې بریټ په تنظیمولو کې په افغانستان کې د هیراد ترهګرو د مشرام د لاس لرلو په اړه شواهد لري. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د ورستیو تورونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو پرون په د پاکستان د پوز ورته ادعا رد کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بلوچستان ایالت کې په اورګاډي برید په دوی پورې تړاو نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د جعفر اکسپرس په نوم پر اورګاډي د برید او د لسګونو کسانو د یرغمل تر شا وسلوال افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې و. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ د مارچ 14 په اسلام آباد کې د ورځې خبرې غونډې پر مهال ادعا کړې چې له کویټې څخه پېښور ته په لار اورګاډي ترهګریز برید له هېواده بهر د یوې وسلوالې ډلې مشرتابه پلان کړی و. د شفقت علي پټوکو د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال د ټلیفون له لارې په افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې وو او ترهګري ټلې په افغانستان کې پټنځای ونه لري. شفقت علي وړاندې ویلي دوی په زلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د بلوڅو او نورو ترهګرو مخه ونیسي او پر نږدې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. تر دې وړاندې په همدې ورځ د پاکستان پوځ په یو بیان کې ورته ادعا کړې وه ویلي وه چې په بلوچستان کې پر اورګاډي برید په افغانستان کې پلان شوی و. دا مارچ په 14 له کویټې څخه پېښور ته پر لار د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډی چې شاوخوا 440 مسافر پکې سپاره وه د بلوچستان په بولان سیمه کې پرې برید وشو. بلوڅو بیلتون پالو د برید مسؤلیت منلی و او په یو بیان کې ویلي و له 500 زیات پاکستانی پوځیان یې وژلي او ډېر شمېر نورې برنده کړې دي. خو د پاکستان پوځ وړ مورز ادا وکړه چې 3 مشکوک وسلوالې وژلي او ټول مسافر یې ژغورلي دي. بلوڅو بیلتون پالو د مسافرو او امنیتي ځواکونو د راخوشي کېدو په بدل کې د خپلو سیاسي زندانیانو د تبادلې غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواک توګه نشي تاییدولی. بلبلو بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستاني لوري د ادعاوې چې په بلوچستان کې پر اورګاډي شوی برید په افغانستان کې پلان شوی و ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخي د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پاکستان د پوځ د هغې ادعا په ځواب کې چې پر اورګاډي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی ولیکلی دي. دا بلوڅو وسلوالو ډلې خړي په افغانستان کې نشته او دوی ورسره نه پخوا او نه هم اوس اړیکې لري. بلخي وړاندې ویلي د پاکستان ټول هغه تورونه بې بنسټه دي چې ګوندي ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونه جوړوي. د بلخي په ټکو د پاکستان حکومت دې د تور لګولو او غیر مسؤلانه څرګندولو پر ځای خپل امنیت او کورنیو ستونزو ته پام وکړي. خو ولې په افغانستان کې له هر برید وروسته د دې هېواد حکومت ادعا کوي چې هلته شوي بریدونه په افغانستان کې پلانېږي او د طالبانو له حکومت غواړي چې پرې نږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي؟ په اړه یې د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي
پاکستان خو لکلونو همدغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوریو مسؤلیت یوه ګاونډي ته راجع کوي او افغانستان د دوی په ګاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي، نو دوی ته ډېر اسانه ده چې دا خبره دې خواته راجی کړي. بل خبره دا ده چې بلوڅ ازادي غوښتونکي دا بریدونه نوي نه دي، هغوی ته له کلونو راهیسې هغوی مبارزه کوي او هغوی خپل مشخص ادرسونه لري، مشخصه جغرافیه لري او د دې وړتیا لري چې په خپله جغرافیه کې خپل فعالیتونه منسجم او منظم کړي.
دا لومړی ځل ده چې د پاکستان حکومت یو برید مسؤلیت طالبانو ته راجی کوي. له هغې راهیسې چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي، پاکستان د هر هغه برید مسؤلیت چې په دې موده کې دننه په دغه هیواد کې شوی طالبانو ته منسوبوي. پاکستانی چارواکو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې پرېنږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ادعا کوي چې ګوندې په پاکستان کې برید کوونکي دي افغانستان کې خوندي ځایونه ولري ردوي. د طالبانو چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي.
په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ناامني جدي نه بولي. دوی وایي حکومت او پوځ ته پکار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ او د مخنیوي لپاره د سیاسي حل لارې په هدف په ګډه کار وکړي. تفصیل د اسرار عالم مومن پر رپورټ کې.
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جاپر اکسپرس اورګاډي محاصره کولو پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوځ د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي. دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12 د پاکستان پوځ ویل چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دېرش وسلوال یې وژلي. پوځ دا دعوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیري وژلي. ملخوا بلوڅ ازادي غوښتونکي وسلوالې ډلې یا بې ایله په دغه پیښه کې د څه باندې سلو پاکستاني سرتیرو د وژلو ادعا کړي. تر دې پیښې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په د مارچ په 12 قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ، نو له هغو هم افسوسناکه خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګندا ده. نوموړي وویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو دا خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ ازادي غوښتونکي وسلوالې ډلې یا بی ایل ای لخوا د محاصره شوي جاپر اکسپرس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوالو پریښو دي او پوز نه دي خوشي کړي. که څه هم تحریک انصاف د غاتورنه رد کړي، خو په لندن کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقې مشالې ډوته وویل خواجه صاحب ته د تقریر کولو پر ځای په کار وه چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وي.
بلوچستان کے مسئلے پہ
پرزائی د دې چې د بلوچستان په مسله او داغه پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې بس کوي، دوی اوس هم په خپل سیاست بوختي. دویمه خبره دا ده چې ری رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پریښودل شوی، نو دومره پروپاګاندا بنه کېده. بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپرس حمله شوی و، خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل. د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت سباندې 10% پولیس ورلې امنیتي سرتي او د دوی کورنۍ وی، خو پوز د امنیتي سرتیرو امنیت هم نکړې شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دي. خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی څه کوي، بلکې دا تقریر ورته کول پکار چې ریاست څه کوي او دا مسله څنګه حل کړي.
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي. که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار دا قسمه تورونه رد کړي، خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جاپر اکسپرس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي، خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي. نوموړي مشال ډوته وویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي. دا وایي حکومت اوس هم د بلوچانو د ځنو مطالبو په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستی شي.
معلومه نه ده چې په اصل کې حقایق څه دي، خو تر دې دمه دا معلومه شوې چې په اورګاډي حمله د بی ایل ای لخوا یو غټ عمل و، نو له دې داسې ښکاري چې جګړه ډیره مخکې تللې ده. نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه اخیستل کیږي، ځکه چې له شلو کالو راځي موږ سکو، نو دا غوله وجه حالات نور هم خراب شوی دي. نو په کار ده چې د دې سیاسي حل راوېستل شي او حل راوته شي، کچېری د لا درکه کسانو مسله حل شي، یا کوم بلوسان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي. د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدای شي.
بہت سارے مسئلے ایسے ہیں ان کے مطالبے ہیں جو جنہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے.
بلخوابی الی همو د مارچ په یو لسمه د جاپر اکسپریس اورګاډي تر محاصره کولو وروسته پاکستان حکومت څرغختي وو چې د بلوچستانو سیاسي بنديان، مقاومتي غړي او په زور لا درک کړل شوی کسان د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړی. بی الی ادا کړی و چې ل یرغمل کړو امنیتي سرتیرو او استخباراتي الکارو یې 50 وجلی او پاکستانی پوز یې د غختنو منلو پر ځای عملیاتو ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وجنی. ملک د کورونا چارو پخې وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټی په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه ټینګ شوی. په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه همایون کاسی وای چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختمه شوی. نوموړي د مارچ په 11مه مشالې ډوته وویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سولې زتوګه د امنیت مسله حلول نه غواړي.
خبر دورانی جعفر آباد، نصیر آباد او لس بیلا ہب دا علاقے میں جو ڈیر خام خا اوار ذکیری اوار وطن جدل تک
نور پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه د منلی چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداری ختم شوی. البته پاکستان لخوا کلدم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلوالې ډلې تر دې مخکې هم پر مسافرونکو گاډو او اورګاډو بریدونه کړي. د 2023 کال د نومبر په 9مه هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوړل شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریه لاند محل ولسمشر احمد الشرا پنځون پرون د 15 کلنې انتقالي دورې لپاره د اساسي قانون اعلان لاسلیک کړ. د اعلان له مخې اسلامي فقه د اساسي قانون اصلي سرچینه ګڼل شوی او د ښځو په ګډون د ټولو اتباعو حقوق پکې تضمین شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
احمد الشرا د پنجشنبه په ورځ د مارچ 13 د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د دې سند د لاسلیک پر مهال وویل، زه هیله لرم چې دا اعلامیه به د سوریې د نوي تاریخ پیل وي، چرته چې ظلم پر عدالت او کړاو پر بښنې بدل شي. اعلامیه کې د انتقالي دورې موده 15 کاله ټاکل شوې او له مخې باید د انتقالي عدالت کمیسیون جوړ شي څو د مخکنی حکومت د جنایتونو پلټنه وکړي او د قربانیانو او ژوندیو پاتې شوو کسانو لپاره عدالت تامین کړي. د اعلامیه د تدوین د کمیټې غړي عبدالحمید وویل، دا سند د ښځو د کار، زده کړو، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو ملاتړ کوي. د اعلامیه له مخې د سوریې ولسمشر باید مسلمان وي او اسلامي فقه د قانون جوړولې اصلي سرچینه ګڼل شوې ده. عبدالحمید ټینګار کوي چې دا اعلامیه د واک مطلق تفکیک تنظیموي. دغه په ټکو بشار الاسد د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ادارو په چارو کې لاسوهنه کوله. په اعلامیه کې راغلي، د ساسو مجلس چې یوه برخه غړي یې د ولسمشر له لوري ټاکل کیږي، د ټولو قوانینو د تدوین مسؤلیت به ولري. همداراز د پارلماني ټاکنو د څارنې لپاره یوه انتخاباتي کمیټه جوړیږي. د اعلامیې پر بنسټ پارلمان نشي کولی ولسمشر استعفا کړي. ولسمشر به د پارلمان د استازو د لرې کولو واک نه لري. اجرایوي واک به یوازې د ولسمشر په اختیار کې وي او د عقیدې، بیان او رسنیو ازادي تضمین شوې ده. اعلامیه د قضایي ادارو خپلواکي تاییدوي او د سترې محکمې جوړېدل له منځه وړي. هغه محکمې چې د اعلامیې په ټکو د سوري ګڼ شمېر وګړي د لسیزو لپاره له شکنجو سره پکې مخ وو. د اعلامیه له مخې د دایمي اساسي قانون د تدوین لپاره یوه ځانګړې کمیټه هم ټاکل شوې ده. دا اعلامیه به له رسمي خپرېدو سره سمه نافذه شي. احمد شره د جنوري په وروستیو کې ژمنه کړې وه چې د انتقالي دورې لپاره به د اساسي قانون اعلامیه وړاندیز کوي. الشره بیا د مارچ په لومړیو کې د همدې اعلامیې د تدوین لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو اعلان وکړ چې دوه ښځې هم پکې شاملې وي. دا ولسمشرۍ مړۍ د اعلامیې له مخې دا اقدام د سوریې د خلکو د ارمانونو د تحقق لپاره ترسره شوی څو پر دې هیواد قانون واکمن شي. احمد شرچ د هیئت تحریر شام ډلې مشري کړې او د بشر الاسد په نسکورولو کې مهم رول لوبولی و. دا جنوري په وروستیو کې دا لنډمهاله ولسمشر په توګه وټاکل شو. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې یوه اونۍ وړاندې د سوریې په ساحلي سیمو کې خونړۍ بریدونه وشول. په دغو بریدونو کې چې زیاتره د اولوي اقلیت پر ضد ترسره شوي وو، لږ تر لږه 1,400 ملکي وګړي وژل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
په خوست کې د لویو او وړو خیاطیو مسؤلین وایي سکالې کاروبار ښه شوی او د نورو کلونو پرتله خلک د ګنډلو لپاره ډېرې جامې وروړي. نور حال د له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د لویو او وړو خیاطیو مسؤلین او خیاطان وایي چې د نورو کلونو په پرتله سګنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېرې جوړې وروړل شوي او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کاوه، خو اوس د ښار د مارکیټونو پاسنوي منزلونو کې تر ډیره لوی خیاطۍ فعال شوي چې هغوی پکې ډله ییز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کارګر تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولی شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړي ته وویل:
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې سږکال دلته د مشتریانو بیروبار په موږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله ښه دی. په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سکل موږ کار ډېر ښه روان دی.
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوې جامې کولی شوې چې کورنۍ اقتصاد به یې ښه و، خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډېره بېوسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاري ګنډي. د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل:
په خوست ولایت کې رشکا چلو اختر ته مې انشاءالله دا جوړې کړې دي، ښه چکار به یو، ښه ساعت به تېرو، بس خو ته خوشحول یو.
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پېښور ته لېږلې، خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینهو ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کېږي. یو تن خیاط نصر الله ول:
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې، په لکه عربي ډیزاین شو، قاسمی ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغه سی بین ډیزاین شو. نن سبا خیاطی ډیر پرمختګ کړی دی.
د خیاطی په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابر شوې او دوی وایي د بیکاری په پرتله د لاس په کسب او کمال سنبال کسته تر یوه بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي. یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي:
زه په خپله خیاط یم، ما کار یاد کړی د دې کار څخه ما ډیره فایده ترلاسه کړې. د ټولو ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کړي او د کار په ارزښت باندې پوه شي. هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنګ لباسونو ګنډل هم دود شوي او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنګ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولایت ځینې لرې او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي لري. د زراعت متخصص پوهان ذاکر الله ساپای په دې اړه له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې بزګرانو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکې په پیل کې ښاغلي ساپي له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لېږدېدو په اړه وویل:
په ځینو ولایتونو کې چې اوس وخت رسېدلی، مثلا مشرقي علاقې دي، په دې کې د سبزیجاتو زه فکر کوم هغې د وخته شروع کړې ده او ځینې تقریبا ډېر څه چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم د هغې ګټه اخلي. په تونلونو کې، په پلاستیکي خونو کې هغې بزغلي کوي. نو دغه بزغلي یو ډېر یو باریکي دا ده چې دوی نه تنها په مشرقي کې کوي او دوی بیا دغه بزغلي کابل هم انتقالوي. چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زه فکر کوم نه هغه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کړم په دې باندې لږ در دوککیږي او د بازار کې ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزر وکړو، حالانکه چې دا مناسب نه دی. دا بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي، او هغه بزګری چې د کابل د شرایطو لپاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
عام خلک به دغه بزګری څنګه پیژني؟
هغه ډیر واضح ده، د مشرقي بزګری ډیر وخت رسیږي، هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه داسې حالت کې چغې حساسیت د چاپیریال پر وړاندې ډیر زیات وي. کئی ورځې بیرونو باسي او د کابل هوای ونی هغه وچیږي، هغه خرابیږي، او د کابل بزګلی د نسبت مشرقي بزګلی ته په اسانۍ پیژندل کیږي. حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي، لګروسته تولیدیږي او برابرېږي، چمتو کیږي چې پټی ته انتقال شي. او بل بیا لګزره باید صداقت هم موږ تاسو په منځ کې وي، که نه ځینې اوقات موږ بزګر بیچارهګان په دې کې دوکه کیږي، هم اشتباه هم کوي. ستاسو خبره هم صحیح ده، ولې بهتره دا ده چې لږ ډېره صداقت هم وي، او هغه بزګري چې په مشرقي کې تولید کوي او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نه شي، او زموږ بزګر په کابل کې خيار اوسيږي. کابل دې نه وایي، کابل کې د کابل مثلا په جنوبي خواته مشرق شمالي خواته دا خلک هم باید دې ته متوجه اوسيږي چې هغه د وختي زرګونیږي، وختي وده کوي، او د دې د شدیدي د محیط سره د چاپیدار سره توافق لري. دا د کارونو
استاد صاحب یو بل تغییر چې راغلی دی، هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی. مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هود په وروستیو کې به خلکو بزغلی ایښودل یا نیالګي کرل، هلته څو هفتې یا حتی یوه میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري. له دې سره به څه کوي؟
دا هم ښه خبره ده، ځکه په د کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې دې دا د اقلیم تغییرات باید دوی مد نظر ونیسي. مثلا د آمادګي نیسي رومي بانجان د دې دپاره چې په پټي کې ورته شرایط نه مساعدېږي، دوی اخلي په کورو کې کوي، او دې دا باید پیشبینه اوسېږي چې مثلا په ده باندې سړه هوا سړه سیلۍ یو دفعه راځي، دا سړه سیلۍ هغه د سړه سیلۍ د راتلو وخت ځینې دا خلک تجارب هم لري، او ځینې که چېرته په کمه پیمانه یې کړي دې ته باید پیشبین اوسېږي. که چېرته داسې سیلۍ سره مخامخ کېږي دوی باید خپل بوټي زر تر زره څوکي وپوښي، مثلا د ګیاو په واسطه باندې، د پلاستیک په واسطه باندې، که چېرته د امکان وي. نو که دا شیان دي مد نظر ونه چې دي د سخت مشکل سره او ستونزو سره مخ کېږي، نو په دې اساس زه وایم چې په کابل کې تولیدېږي، او دغه شیان باید مد نظر کې ونیسي. او مثلا په شمالي ولایتو کې، په جنوبي کې، د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشتې مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې، ګرین هاوسو کې، یا په وړو خونو کې تولید کړي، او په دغې د خپلې مضرورو ته وباسي. اوس نو ټکنالوژي دنه مخته تللې ده، هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کېږي اعلانېږي، کتي دغه درجه د حرارت هم تعقیب کړي. مثلا د هوا د حالات دی پوښي چې مثلا په راتلونکي هفته کې درجه د حرارت ورځيږي، مثلا د لسو نه ټیټه راځي یا د پنځو نه ټیټه راځي، نو دا د سبزیجاتو لپاره ډېر زیات خطر راپېښي. دوی کولی شي چې خپل سبزي وژغوري او هغه پټ کړي.
هوا ته تاسو اشاره وکړه، د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کولی شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټه شي چې منفي تاثیر پرې ونه کړي؟
بیا د نبات پورې فرق کوي. مثلا ځینې سبزیجات لکه ملسرخک د پنځو نه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه ورته ستونزه پېښېږي. مثلا پالک دې دپاره هم ستونزه نه راپېښېږي. همداسې ځینې نور نباتات دي لکه کچالو شو، لکه ګسنی شو، دا دې د هوا د حالاتو سره ډېر زیات حساس دي او ځان خرابېږي. دې دا خبره هم چې تاسو ته دام دی کې سود کی کنه، دې تم دې لږ متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي، د منی پیاز، شنه پیاز، که دا پیاز دی وختي وکړي دم د هوا د ټیټوالي او جګوالي سره دومره حساسیت نه لري. مثلا که پالک کې دی حساسیت نه لري، که چې د منسرخه کې دی حساسیت دومره نه لري، که هوګه کې دی هم مقاومت لري. اما ځینې نور لکه مرچ ول، لکه رومي بانجان شو، لکه تور بانجان شو، دا به د هوا د تغییر سره، لکه بېنډۍ شوې، دې د هوا د تغییر سره ډېر حساسیت لري او ډېر ضد لمن لري.
د زراعت متخصص پوهان ذکر الله انصافی وچه بزګرو ته د سبزیجاتو د بزغلی د انکینولو په اړه یو لړ سپارښتنې لرلې. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. بل خبري